کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. د غرمې دولس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبري خپرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. نن شنبه ده، د حمل د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده، د 1398 لمریز هجري کال. نن ورځ د 2019 میلادي کال د اپریل د میاشتې د شلمې سره برابره ده. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې په کابل ښار کې 14 سوې ده. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویاند بصیر مجاهد ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړې ده. راپورونه زده نقیز دي، ویل کېږي چې د ښار د لومړی یا دوهمی حوزې په مربوطاتو کې 14 سوې ده. زموږ خبریالان پر دې مسله کار کوي. تاسو په خبرونه کې ورسته په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوو. اول ورځو اجمالان ته چې مهم خبرونه وایي.
دا کابل د پښتونستان واټ شاوخوا سیمو کې د یوې 14 نه غوړېدل شوې ده. دا ننګرهار لپاره د طالبان لوري نومول شوی مرستیال والی وژل شوی. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي که چیرته په کابینه کې نورو بدلون ته اړتیا وه، دی به دوه زړه نشي او تغییر براولي. له کابل څخه ورکړل شوي رپورټونه وایي چې نن دغلته د پښتونستان واټ ته نږدې یوه 14 شوې ده. د کابل د پولیسو ویان بصیر مجاهد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې 14 شوې ده، خو د دقیق ځای او څرنګوالي په اړه یې لا هم ډېر جزئیات نه دي ورکړي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریالان د خبر اوڅاري او وروسته په خبرونو کې به یې جزئیات درسره شریک کړو. په ځینو رپورټونو کې دا هم راغلي چې 14 د سیرینا هوټل مخې ته شوې ده. دا ننګرهار لپاره د طالبانو لوري نومول شوی مرستیال والی وژل شوی. دا ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر خبر ورکړی چې شیخ سر محمد چې مشهور پر رحماني و پرون ماښام د شیرزادو ولسوالۍ په مرکخیلو سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. د ولایت چارواکي په دې حمله کې د شیرزادو لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال د مرستیال نورالله د سیداجان په نوم د یو شل کسیز ګروپ د مشر او ذبیح الله په نوم د طالبانو د قمندان په ګډون د 14 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. دا بی پیلوټ الوتکې په دوو پرلپسې بریدونو کې چارواکي د 12 طالبانو د ټپي کېدو خبره هم کوي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په وروستیو کې د شیرزادو پولیس والی باندې طالبانو د درنو 14 سره مله بریدونه کړي وو چې وروسته دغه بریدونه په شا وتنبول شول. د ملي اردو چارواکي وایي په زابل او روزګان کې د عملیاتو پر مهال 8 وسلوال وژلي. په کندهار کې د 215 اتم قولي اردو له قمندانۍ په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیات د جمعې د ورځې راهیسې د زابل په نوبهار او د روزګان په مرکز تیرنکوټ کې شوي او دا کسان په همدې عملیاتو کې وژل شوي. ملي اردو خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو په اړه په خبر پاڼه کې څه نه دي ویلي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. بلخوا له کاپیسا څخه په ورکړل شوو خبرونو کې ویل شوي دي چې دغلته یو پولیس سرتیری تیر ماښام په داسې حال کې چې خپل کور ته روان و د نامعلومه موټر سایکل سپرو په ډزو وژل شوی. د کاپیسا د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادۍ راډیو ته ویلي چې بریدګر د پیښې له ځایه په تیښته توانېدلی دي او پولیس د پیښې په اړه پلټنې کوي. په هرات کې د دوو ترافیکي پیښو په ترڅ کې 15 تنه مړه شوي او 9 نور ټپیان شوي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي رډيو ته ویل شي د هرات د تورغونډي پر لوی لاره د دوو موټرو د ټکر لامل 15 مړي د دوی روغتون ته لیږدول شوي. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی دی. هغه ویلي هغه کسان چې په پیښه کې مړه شوي زیاتره یې ځوانان دي. ډاکټر جلالي زیاته کړې ده چې د هرات کندهار پر لوی لاره د میر داود په سیمه کې هم بیا یو موټر چپه شوی دی. د په وینا د دې پیښې څخه هم 8 تنه ټپیان وړل شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي زیاته کړه چې په دغه ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي که چیرته په کابینه کې نورو بدلونونو ته اړتیا وه، دی به دوه زړې نشي او تغییر به راولي. عمران خان پرون په اورګزی ایجنسۍ کې وویل چې زه خپلو ټولو وزیرانو ته چې هیواد ته قسمه نه وي دا خبره کوم چې زه به یې تبدیل کړم او داسې وزیران به راولم چې د پاکستان په ګټه وي. عمران خان د مالی وزیر اسد عمر پر ځای له عبدالحفیظ شیخ څخه وغوښتل چې مالي چارې سنبال کړي. عبدالحفیظ شیخ د عمران خان له نږدې سلاکاران دی. اسد عمر دوه ورځې مخکې استعفا وکړه او اعتراض یې وکړ چې حکومت د اقتصادي بحران په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د استفا عمران خان پر حکومت فشار زیات کړ. په پاکستان کې هسې هم خلک د بیو د زیاتېدو له امله په غوسه دي او پاکستاني روپۍ د تیر میلادي کال د پای له تر اوسه خپل 10% ارزښت له لاسه ورکړی دی. عمران خان پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې ومنله چې هېواد یې له کړکېچن اقتصادي وضعیت سره مخ دی. د پاکستان په کابینه کې د راغلي تغییر له مخې د استخباراتو پخواني چارواکی اجاز شاه د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی. د اطلاعاتو وزیر فواد چودري بیا د ساینس او ټکنالوژي د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. دا خبرونه
تاسی دا ازادی رادیو څخه د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه واوریدل. د غرمې 2:06 دي. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې د خبرونې په پیل کې واوریدل چې نن په کابل کې 14 سوې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند دا خبر تایید کړی دی، خو د 14 د دقیق ځای په اړه ځینې نقیز رپورټونه ورکول کېږي. یو شمېر رپورټونه وایي چې په پښتونستان واټ کې سوې ده او د کابل د سیرینا هوټل په نږدې فاصله کې سوې ده. په خبرونه کې به زموږ خبریال ته ورسو او په دې اړه به رپورټ ځینې واخلو. په دې خبرونه کې د افغانستان پر سوله باندې خبرې درته لرو او په کابل کې مو د سیاسي چارو له یوه څېړونکي سره دا خبره مطرح کړې ده چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو چې په قطر کې پلان شوی وي، د پلان تر لغوه کېدو وروسته اوس د دې امکان سته چې په کوم بل هېواد کې دغه دواړه خواوې سره وګوري. په همدې خبرونه کې د کابل د نن چاپ او ورځپاڼو ته کتنه کوو چې پر کومو مهمو مسلو یې تبصرې کړې دي. او په خبرونه کې تاسو ته اونیز پروګرام لرو د زهرو کاروان چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ستونزو باندې بحث کوي. اول رپورت مو په کابل کې د نننۍ 14 په ارتباط دی. زما همکار اجمل تورمان را سره په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، تاسو ته نور څه معلومات درسېدلي دا چې دغه حمله یوازې دا 14 ده او که تر 14 وروسته ډزې هم تبادله سوي دي یا جنگ دی، څه حالت دی؟
بله فرشته جانې، لکه څنګه تاسو وویل او په خبرونو کې هم اوریدونکو واوریدل، د کابل کې د ښار په منځ کې د مخابراتو وزارت د څیرمه د یو 14 غږ اوریدل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پیښه شیبه مخکې تایید کړه.
وزارت مخابرات و ټکنالوژي معلوماتي را تایید میکنیم، جزئیات دقیقه بعدا همراتون شریک.
خغلی رحیمی ده هم ویل ازادي راډیو ته چې پسیمه کې د دزو غاکه موریدل شوی دی او پولیس په نخته کې دی د بریدګرو سره، خو تر اوسه پر دقیقه مشخصه ساحه نه ده معلومه چې د کومه ساحه ده. آیا د مخابرات وزارت نږدې ورسره چیرمه سیرینا هوټل دی چې یا دا زیره؟ خو د سیمې څخه یو شمیر کابل خاریانو هم ازادي راډیو ته ویلي چې دلته د دزو غاکونو اوریدل کیږي او تر اوسه پورې لا دقیقه ساحه نه ده معلومه. د ازادي راډیو پراتونکو خبرونه کې په دې اړه جزئیات وړاندې کوچې ده، کومه سیمه ده، تلفات او هر څه به نور جزئیات موږ ته لاس راغل دا د اوریدونکو سره شریک.
تورمان صاحب، دغه کسا کوم اوریدونکو ته چې کابل نه دی لیدلی یا کې لیدلی دی دقیق نه دی متوجه سوی، کوایسته چې دغه د مخابرات وزارت د سیرینا هوټل د افغانستان د جمهور رئیس دفتر
دغه په څومره فکر کوم سره
مهرباني.
بله، د سرنګار پارک سره چې دا یو مشهور سیمه ده او ټول خلک د کابل کې یو ظلم راغلی نو د دې سیمې سره به بلد وي. اتمن د مخابراتو وزارت او د سیرینا هوټل د سرنګار پارک سره د چلي ولسمشري ماڼۍ سره ډیر واټن نه لري، ډیر نږدې دی. یو خاطه استقلال له سره دا غزیر چې 14 په دغه ځای کې شوی، خو تر اوسه پر دقیق نه ده معلومه چې په کوم ځای کې شوی.
ډیر زیات مننه اجمل تورمان، اوریدونکو تاسو ماته همکار څخه دا معلومات واوریدل چې کابل کې 14 سوې ده کورنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی خو ډېر جزئیات نه دي معلوم د ازادي راډیو په پاڼه باندې تاسو کولای شئ چې د عاجل خبر د بیړني خبر برخه وګورئ او دلته تاسو کولای شئ چې معلومات کوم چې موږ ته رسیږي هغه دلته تر خپرو په مستقیم ډول یا لایف بلاګ کوي زموږ همکاران نو که راډیو نو سیر ودلای انټرنیټ لري کولای شئ چې زموږ په پاڼه وګورئ او که راډیو اورېدلای شئ نو سره پاتې شئ په خبرونه کې بیا هم هڅه کوو چې په دې اړه تاسو ته معلومات درکړو
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو په دې کاروان کې په دې پروګرام کې د افغانستان د مخدر موادو پر مشکل باندې خبرې کیږي دا چې د مخدر موادو تولید په افغانستان کې د کوکنارو کښت څومره د افغانانو ورځنی ژوند متاثر کړی دی خو په افغانستان کې پر سوله اوس خبرې کوو د افغانستان د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې دوی په خپلو کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي پاتریک شانهن پر ټویټر لیکلی و چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې په اړه پنټاګون کې خبرې شوې او دا هغوی خبرې د سولې لپاره پر روانو مذاکرو متمرکز وي په افغانستان کې د سولې په ارتباط ورسته پرمختګ دا و چې په دوحه کې چې د افغانستان د حکومت په وینا بین الافغاني خبرې پلان شوی هغه کانفرنس لاغو شو او نن یې باید اول ورځ وای ونسو کومې ستونزې چې مخکې راغلي وې تاسو اوربانی خبري است از رادیو پرو پانه تاسو د دې ټول معلومات ترلاسه کولای سي زما همکار نسیم شفق را سره په استودیو کې دی او په دې ارتباط چې نورې کومې خبرې را مخکې سوي دي پر هغو باندې تاسو ته رپورت وړاندې کوي شفق صاحب دوحه کې نن باید د افغانستان د سولې په اړه باندې بین الافغاني خبرې پیل سوي وای چې پلان یې لاغو سو اوس په کابل کې نن څه نور پرمختګ سوي دی څه نوې معلومات مخې ته راغلي دي په دې تړه
سلام وړاندې کوم بلی د قطر د غونډې لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هلې ځلې دوام لري د دې شورا ویان جاوید احمد غفور وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پر قطر سربیره له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم کار روان دی ښاغلی غفور نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې سوله د افغانستان لپاره لومړیتوب دی او د سولې عالي شورا په دې برخه کې هیڅ ډول منډې ترډې نسپموي
هر هغه هیواد هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې ثبات لپاره قدم پورته کوي د سولې علي شورا د هغه هر کړی کوي هر هغه ځای چې هغه د دې عمل کوي چې د افغانستان د سولې او ثبات په او د مذاکراتو په برخه کې پرمختګ وکړي او هغه سره په ګډه کار کوي تر څو افغانستان د سولې او ثبات راشي
خو ښاغلی غفور دا ونه ویل چې دا ځل به بین الافغاني مذاکرات کله او مشخصا په کوم هیواد کې ترسره کیږي دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې بین الافغاني مذاکرات چې ټاکل شوی و نن په پیل شي لغوه شول دی غونډه ته د افغان حکومت د 250 کسانو لیست اعلان کړی و چې سیاسي چیرې د بیلابیلو قشرونو استازي او حکومتي چارواکي پکې شامل و د دې غونډه له ملغه کېدو سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن د سولې رواني حلې ځلې سناسر ټکنۍ شي خو افغان حکومت ویلي چې سوله د افغانانو غوښتنه ده او په دې برخه کې هڅې دوام لري چې تر نږدې لس ورځو پورې د مشورتي لویې جرګې جوړېدل یې ښه بیلګه بولي دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څرګنده کړي چې د خبراترو لپاره هیڅ بدیل نشته او دوی په دې برخه کې همکاري ته چمتو دي په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان هم له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي تر دې وړاندې اندونیزیا او ازبکستان دواړو ویلي دي د ته چمتو دي چې د بین الافغاني مذاکراتو کوربتو پکړي حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر شاوخوا یو میاشت وړاندې اندونیزیا ته د سولې د موضوع په تړاو سفر هم وکړ بله جلال زئی صاحب
ډیر زیات مننه نسیم شفق حجمل تورمان د کابل کې د سیاسي چارو د وڅارون کې سره پر همدې مسله خبرې کړې دي تر هغه مخکې یادونه ول بولم چې د افغانستان د جمهور رئیس مطبوعاتو دفتر په یو اعلامیه کې د قطر د غونډې د لغوه کېدو د ملامتۍ بار پر قطر ورواچاو په اعلامیه کې لیکل شوی و چې د قطر حکومت د جمعې په شپه یو لیست راستولی و او د یو شمېر کسانو نمونه یې په دغه لیست کې لیکلي و چې د دوی په وړاندیز په قطر کې غونډې ته ورسي، خو ارګو ویل چې حکومت ته د قطر دا کار ته منلو وړ نه و او د افغانانو ارادې ته یې له بې احترامۍ ډک حرکت ګڼلی و. ازما بل همکار اجمل تورمان په کابل کې د سیاسي چارو لیو کتونکي سید حاجی سید داوود سره مرکه کړې ده او په پیل کې لږ څه پوښتنه کړې ده چې په ازبکستان کې اوس دغه سي کتنې یا دغه سي خبرو امکان څومره دی؟
یو شی چې په دې څو ورځو کې په خبرې کېږي، هغه دویمه ناسته دوی داسې پلان کړی و چې دا به په سمرقند کې په ازبکستان کې ترسره کېږي او دا د ازبکستان غونډه به ډېره مختصره وي، تخصصي به وي او په دې کې به کم کسان ګډون کوي، منتها هغه کسان چې په دواړو اړخونو کې په مسایلو باندې وارد دي او په تخنیکي برخو د راتلونکي افغانستان باندې خبرې سره وکړي. نو زه فکر کوم چې اوس تر یو حده پورې دې ته تیاری هم نیول شوی و چې دا د قطر به عمومي ناسته وي. کله چې عمومي ناسته خلاصیږي، د عمومي ناستې وروسته به دا د ازبکستان ناسته ترسره کیږي.
د ناستې ځای هم دا هم مثلا ډیر مهم دی، د دواړو خواوو باید قناعت وي په دې باندې. فکر کوئ چې طالبانو ته به سمرقند یا ازبکستان مثلا دا د قناعت وړ ځای وي او په دې به مثلا راضي شي چې هلته کینی د خبرو لپاره؟
دا د طالبانو او د افغانانو کومه غونډه چې په فبروري کې په مسکو کې وشوه، هغه د رئیس جمهور پوتین په ابتکار شوی وه. دا دویمه غونډه چې په قطر کې کېده هم د ماغې د فبروري د غونډې په دوام سره دا غونډه رامنځته شوې وه چې د روسانو او د قطر د هیواد ترمنځ او د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ یو تفاهم رامنځته شوی و. نو زه داسې فکر کوم چې د قطر هیواد روسیې نږدې دی، همداسې چې قطر امریکایانو ته نږدې دی، روسانو ته هم نږدې دی او روسان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې، لهستان، تاجکستان، په دې هیوادونو کې کافي نفوس لري. یعنی په دې معنا چې طالبانو سره
داسې ښکاري ښاغلی داود چې د امریکایانو په پرتله باندې روسان د افغانستان د سولې په خبرو کې ډېر مخکې دي او هڅې زیاتې دي.
په دغه سره ویلی نه شو، دقیق ویلی نه شو چې روسان به ډېر مخکې اوسي، اما روسان اوس مطرح دي. یعنی روسان په قضیه کې دي، هغه په دوه درې دلایلو روسان مطرح شوي دي. یو دا چې طالبانو سره ډېرې ښې او نږدې اړیکې لري، دویم پاکستان سره ډېرې ښې اړیکې لري، درېیم قطر سره ښې اړیکې لري او ازبکستان هم د دې مخکې د مخکې نه سینه دربولې ده چې موږ حاضر یو چې دغې غونډې ته ځای ورکړو. نو پرته د شکه روسان اوس مطرح شوي دي.
دا او په کابل کې د سیاسي چارو څارونکو حاجی سید داوود.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په فراه او بادغیس ولایتونو کې د پیازو د ساتنې لپاره 50 بابه سفر انرژي سړی خونې جوړوي. د دغه وزارت وایاند اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل دغه سړی خونې به د روان کال په ترڅ کې د پیازو د ساتلو، کښت د بزګرو د هڅونې او په بازار کې د خرڅلاو د نرخ د کنټرول په هدف جوړ شي.
د کرنې وزارت د روان کال په ترڅ کې په فراه او بادغیس ولایتونو کې د پیازو د ساتلو لپاره 50 بابه صفر انرژي سړی خونې جوړوي.
ښاغلی رستمی وایي دغه وزارت په پام کې لري چې په نورو ولایتونو کې هم لکه کابل، پروان، کاپیسا، لوګر، میدان وردګ او غزنی کې ورته سړی خونې جوړې کړي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي ټاکل شوی سبا د سول لومړۍ نیټه په دغه ولایت کې د کورنیو صنایعو درې ورځنی نندارتون جوړ شي. د خونی مشر سات خطیبینن ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې چې د کورنیو صنایعو او د هرات د پیاوړي صنعت پیژندنې او بازار موندنې په هدف جوړیږي، کورنۍ صنایع به له سلو په زیاتو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي.
هر کال د سوال لومړی ونی د صنعت ونی په نوم نیول کیږي چې په دې ونی کې د کورنیو صنایعو نندارتون جوړیږي او کورنۍ تولیدات پکې نندارې ته ایښودل کیږي.
ښاغلی خطیبی وایي په دغه نندارتون کې به د خوراکي توکو او نوشابو ترڅنګ ساختمانی مواد او لاسی صنایع نندري ته وړاندې شي. د کابل په شاسو سره کې چې بهرنی اثر په مقابل کې افغاني په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر وا او یو افغاني 50 پوله، یو یورو شپک اتیا افغاني 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 45 پوله، زر ایراني تومان 15 افغاني 55 پوله او زر پاکستاني کلاري 540 افغاني.
او له همکاري فیروزی عزیزی څخه مننه کوم چې د تاسو ته څو مهم البته په دې ساعت کې خبرونه وړاندې کړل. اقتصادي خبرونه اوس ورځوي نړیوالې مسلې ته. نن په مصر کې خلک په یو ټول پښتنه کې ګډون کوي. نن سهار وختي په مصر کې خلک د رای ورکولو لپاره ووتل. مصر په وروستیو کې په نړیوالو مطبوعاتو کې د انتخاباتو او د ولسي انقلابونو له امله ډېر مطرح و. اسمت ساروان، تاسو ته وایي چې په مصر کې د نننۍ ټول پښتنې هدف څه دی؟
مننه فرشته جانې. په مصر کې نن خلک په ټول پښتنه کې ګډون کوي. د دې ټول پښتنې هدف دا دی چې آیا خلک له دې سره موافق دي چې په اساسي قانون کې بدلون راوړل شي چې اوسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی تر 2023 پورې په واک کې پاتې شي. په اساسي قانون کې وړاندې شوي بدلونونه به د السیسی د واک موده له 4 تر 6 کلونو پورې اوږده کړي او همداراز به ده ته اجازه ورکړي چې یوه بله دوره هم ځان ولسمشرۍ ته ونوموي. انتقاد کوونکي وایي دا تغییرات به په سیاسي چارو کې د پوز رول زیات کړي او ولسمشر ته به پر عدلي او قضایي چارو کې او اختیار ورسیات کړي. د مصر پارلمان چې د سیسی پلویان پکې اکثریت دي، د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ په اساسي قانون کې د بدلون په ګټه رای ورکړي.
دا سید عبدالفتاح السیسی خبره وکړه. د مصر الیوم په نوم د مصر و کورنۍ خبری رسنۍ وایي چې عبدالفتاح السیسی نن سهار په نوې قاهره کې رای ورکړه، خپل هم د رای مرکز ته تللی و. په مصر کې به دغه انتخابات 3 ورځې وي، د سهار 9 بجو، د ماښام تر 9 بجو پورې به د رای مرکزونه خلاص وي او خلک به په اساسي قانون کې د تعدیل په څرنګوالي باندې رای ورکړي. ساروان صاحب، تاسو د انتقادونو یادونه وکړه. د بشري حقونو ډلو د مصر په اساسي قانون کې دغه ممکن اصلاح په اړه څه ویلي دي؟
دا اقدام د بشري حقونو د پلوي ډلو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په اساسي قانون کې د تعدیل هدف د سیسی د استبدادي واک د مودې اوشتول بللي، او د بشري حقونو بلې ډلې امنستي انټرنیشنل بیا ویلي چې پارلمان له وړاندې څخه د دې تغییراتو ملاتړ کړی او بشري حقونو ته بې پروايي ښکاره کړې ده. سیسی په 2014 میلادي کال وروسته له دې واک ترلاسه کړ چې د په مشهي پوز پر پخواني اسلام پال ولسمشر محمد مرسي کودتا وکړه. مرسي ورسته لدی د پوز لوري لواک لري شو چې پر سيدي پراخي مظاهره وشوي. سيسي تیر کال په انتخاباتو کې 90% رای وګټلې. د اوسنۍ ټول پښتنې نتیجه به یو بونې ورسته یعنی د اپریل په 28 نیټه اعلان شي.
ډیر مننه. د مصر الیوم چې په د مصر و کورنۍ رسنۍ ده، معروفه رسنۍ ده په مصر کې، په حواله د مصر څخه بهر د مصریانو لپاره د رایو پروسه پرون پیل شوې ده. د دې خبری رسنۍ په حواله په مصر کې وګړي 100 میلیونه دي او تقریبا 55 میلیونه د رای ورکولو په شرایطو برابر دي، یا په دغه ټول پښتنه کې د ګډون په شرایطو برابر دي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ورسو اجمل تورمان ته چې په کابل کې د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه لري او بوای چې پر کومو مهمو مسلو تبصرې خبرې کړي دي.
ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، د قطر غونډه وځنډېده که لغوه شوه دا به وروسته روښانه شي، خو هغه څه چې د قطر د غونډې په باب د قطر او کابل ترمنځ، د طالبانو سیاستوالو او حکومت ترمنځ په دې ورځو کې پیښ شول، لنډ او اوږده لیستونه راووتل، همغږي او مخالفتونه وشول او بالاخره د بین الافغاني تفاهم غونډه په خپل وخت ونه شوه، چې د سر مقاله لیکونکي په خبره څومره پرې افسوس وکړو لږ دی. ورځپاڼه لیکي په دې لوبه کې هیڅوک هم ګټون کې نه و او نه دي، سره له دې چې ظاهرا د حکومت مراد پوره شو او غونډه ونه شوه.
میډیا ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د یو شمیر افغان شنونکو په حواله لیکلي، په تیرو دوه اونیو کې د دوهې د ناستې لپاره د افغان حکومت هڅو د سیاسي عملیاتو بڼه درلوده او د پردې تر شا د هر هڅه دا و چې یا د غونډه لغوه کړي. په مطلب کې راغلي ټاکل شوې وه دغه ناسته د روانې میلادي میاشتې له نولسمې تر یوویشتمې نیټې پورې په قطر کې جوړه شي، خو جمهوري ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې وروسته له هغې چې په دغه غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوي د سفر لپاره ټوله تیاری ونیول شوه، د قطر حکومت یو نوی نوملړ چې باید یاد کسان په دغه غونډه کې ګډون وکړي افغان حکومت ته وسپاره، چې په اعلامیه کې د افغانانو پریکړې او ارادې ته به احترامي ګڼل شوې ده. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د یو شمیر شنونکو په حواله لیکلي دا چې له افغانستان نه قطر ته د تلونکي پلاوي شمیر ډیر او جوړښت یې ځواکمن و، نو طالبان له دغې غونډې په شا شوي او هڅه یې کوله چې د خپلې خوښې کسان د مسکو په څیر دوهې ته هم ور وغواړي. د شنونکو په حواله دا هم راغلي چې طالبانو د مسکو په غونډه کې ډیره سیاسي ګټه پورته کړه او د دوهې ناستې په اړه یې هم ورته پلان درلود. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه د یو شمیر بهرنیو اژانسونو په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د دوهې غونډې ځنډیدل افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا د هلو ځلو شاته تګ و.
ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو څه فکر کوئ؟ څه نظر لري په دوحه کې چې کومه غونډه لغوه شوه چې باید نن پیل شوی وای؟ ستاسو نظر څه دی؟ تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم پر اتصالات له شمیره باندې خپل پیغامونه موږ ته راوستوئ. تر لنډو څو خبرو وروسته به یې درته خپاره کړو. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په کونړ کې له یو شمیر شوتو سره خبرې کړي دي چې دوی پر دغه بهیر باندې څه نظر لري. دا به واورو، بیا به ستاسو پیغامونه راخلو.
مثال مامین دی په دې جنگ کې چې دی خويند ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري، ځکه چې په جنگونو کې د زین خويند پلرونه له لاس ورکړه، زین چې دی ورونه له لاس ورکړه، د کورنۍ نږدې خپلوان له لاس ورکړه، خونځې ته په ډاډه زړه نشي تللی، له کوره په ډاډه زړه نشي راوتلی، هر ورځ د غم په ټغر ناستې وي، هر وخت سترګې سرې وي. مثال یادې د دولسمې بي ټولګي زده کوونکي په روان جنگ کې خو خويند او مین دی ډیر زوري، ځکه چې خويند خو خپل خاوند دان للاس اور کئ، مورغان خپل بچی د لاس اور کئ، بے سرفرسته کیږي، یعنی بچی بخی اطمینان شي، څوک نه لري، هر ورځ د غم په ټغر ناست، یعنی د افغانستان کې د څوک نشته چې زله درد نه نه لیدلې.
زمانم سارا دې په دې کې چې دې نه خو نه من دې ډیر زیات، یعنی دردی، یعنی زنه داس خو نه می چان تر دې خپل غوادي هم نه لیدلې، خو د لاس اور کړي، او زنه زمونږ مشمن هم داس دې چې خپل پلاران لاس اور کړل او یتیمان شول، هم داس پات شول په میدان کې، او مین دې مو هم داس پات شول.
نوم می سلمى ده، د دم کلی اوسیدونکو ما باید یو بل سره کینی خبرې وکړي، یو بل خبر ته احترام وکړي، یو بل نظرونه واوري او خلاره انتخاب کړي چې هغه سره موږ سوکاله و آرام ژوند وکړي.
زل مخالفین ورونه غوښتنه کوم، ژوند خو زمونږ د دولت سره دی، له امریکا سره خونه دی، زمونږه کونډې کېږي، زمونږه خویندې کونډې کېږي، زمونږه میندې بوري کېږي، امریکایان خو نه بوري کېږي نه کونډې کېږي، هغه خو نه ژړېږي، ژړېږو موږ. باید زموږ له دولت سره خبرې وکړي، راشه زموږ له دولت سره کښېنه. زموږ دولت شکر اسلامي دولت دی، امریکایان درد نه ویني، درد خو مونږ ویني، زړونه خو زمونږ فرهر کېږي.
دا د کونړ د یو شمیر نجونو او میرمنو خبرې وې چې تاسو د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري سره وار وېدې. د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې په څو ثانیو کې تاسو ته د افغان بیسیم له لارې را رسېدلي پیغامونه چې تاسو راستولي خبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي، په قطر کې د سولې د غونډې د لغوه کېدو لوی عامل د پاکستان ملیشه طالبان او د قطر هیواد دی چې په قصدي شکل یې د غونډې د تحریم هڅه وکړه، چې په دې سره طالبانو بیا څرګنده کړه چې دوی سوله نه بلکې جنگ غواړي. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلي، موږ د قطر غونډې ته ډیر خوشبین یو، خو دا غونډه کله لغوه سوه موږ ډیر ورباندې خواشي نیسو. د ازادي راډیو بل اوریدونکی انګار خروټی له شکین څخه لیکي د سولې خبرو ته اوس مهال د افغانانو هیلې مړاوي شوي دي، ځکه طالبان د سولې په خبرو کې جدي نه دي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې سم نسي لوستل کېدلی لیکلي دي چې موږ له حکومت او له طالبانو غواړو چې د خالد په نوم او د الفتح په نوم کوم عملیات چې پیل کړي بند کړي او پر اوربند خبرې وکړي. اوریدونکو دغه پیغامونه چې تاسو ته د افغان بسیم د تاسو ته لشمیرې لاري مشتراسته وي او ازادي راډیو خبروي د تاسو خپل نظر دی. ازادي راډیو په دې کې به طرفه ده او هغه اوریدونکو ته چې یو پیغام مکررن څو واری راستوي باید وایم چې هغه پیغام نه را رسیږي، نو هم ستاسو پیغام نسی لوستل کېدلای او